د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال بدر نور لسم د اکتوبر د میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوی دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګول ورځ او د ماسوتن نهه بجې شوی دی په وائس آف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې خبري پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلمی شوایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت سیاسي مخالف مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د تحریک انصاف حکومت خلاف احتجاجي لاریون کې برخه اخیستون کې د ګل په ماسخوتن د سند صوبینا پنجاب ته داخل شوې دي د افغانستان لپاره د امریکای خارجه وزارت ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر په وخت د وزیر اعظم عمران خان سره لیدل دي او پاکستان یو ځل بیا امریکای ته باور ورکړی چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې او ثبات کې به پوره مرسته کوي او د امریکای نمائندګانو ایوان روانه هفته د صدر ډانلډ ټرمپ ته مؤاخذه پلټنو په حق لا رائے ورکوي ڈیموکریٹک پارٹی سره تعلق لرونکي د نمائندګانو ایوان سپیکر نینسی پلوسی ویلی د صدر مؤاخذه د پلټنو په اړه هر قسم شک لري کول غواړي او څوک شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان حکومت سیاسي مخالف مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د تحریک انصاف حکومت خلاف احتجاجي مارچ یا لرجون کې برخه اخیستون کې د ګل په ماسوتن د سند صوبینه پنجاب ته داخل شوې دي مولانا فضل الرحمن د تحریک انصاف وزیر اعظم د تحریک د حکومت د وزیر اعظم عمران خان د استعفا د پاره د ټول ملک نه پایتخت اسلام آباد اړخته احتجاجي مارچ شروع کړی دی پنجاب ته د رسیدو نه وړاندې مولانا فضل الرحمن ویلو فیصله کړې ده چې د پاکستانی ادارو سره به په جنگ نه ورځي او دا کچرتا د حق په وینا داسې صورتحال جوړیږي نو دا به د حکومت او یا د ریاستي ایجنسو د طرفه وي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د حکومت خلاف هغه سیاسي پارټۍ یو ځای شوې دي چې د هغه په وینا په بډو رشوتونو کې ککړ دي پاکستان یو ځل بیا امریکې ته باور ورکړی چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به پوره مرستې کوي او د افغانستان جګړې په ټولو ډلو غږ کړی دی چې د تشدد کمولو لپاره د عملي ګامونه پورته کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اسلام آباد سفر په وخت او وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو کتو وروسته د پاکستان وزیر اعظم دفتر تیر شپه نه وخت دغه بیان خپور کړی اسلام آباد ته د رسیدو وروسته زلمی خلیلزاد ویلي چې د روس او چین د چارواکو سره په ماسکو کې د خبرو اترو سلورم پړاو سرته رسولی دی په ټویټر باندې خپل پیغام کې خلیلزاد لیکلی په دغه غونډه کې پاکستانی ډلې هم ګډون کړی دی ادا چې دوی په دې رضا شوي چې د افغانانو د جنگ ختمېدو او د دائمی سولې مرسته وکړي د امریکایي نمائندګانو ایوان روانه هفته د صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه پلټنو په حق لا رائے ورکوي ډیموکراتیک پارټی سره تعلق لرونکي د نمائندګانو ایوان سپیکر نینسی پلوسی د صدر د مؤاخذه پلټنو په سر د رائے ورکولو لپاره د راتلونکي زیارت په ورځ ټاکلې د راتلونکي زیارت پر ورځ ټاکلې او د کانګرس خپل ملګرو غړو ته ویلي هغه د صدر مؤاخذه د پلټنو په حق لا هر قسم شک لري کول غواړي په ټوله نړۍ کې د داعش تونر وډلې سخت دریځه نظرینه اغیزمند شوو نسلي او مذهبي اقلیتي ډلو د داعش مشر ابوبکر البغدادي په وژنه باندې خوشاله څرګندې کړې څوک چې شمال ختیځ شام کې رتیر اتوار پورس د امریکای په پوځي عملیاتو کې وژل شوی یو یزیدی خزی لیلا تالو ویلي په کار باندې بغدادي ډیر بلاندې وژل شوی به په کال 2014 کې د شمالي عراق سنجار خار باندې د داعش ته حمله وروسته تونلارو دغه یزیدی خزه د جنسي غلامۍ په توګه باندې استعمال کړې و د عراق په سنجار خار باندې د حمله په وخت داعش وسلهوالو د یزیدی فرقې ګڼ شمېر سړي وژلو او په زرګونو خزې او جنکۍ د سخت ظلم لاندې غلامانه کړې وې اخوا د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې د هغه پوځي سپی ستاینه کړې ده چې شام کې د داعش تونر وډلې مشر ابوبکر البغدادي د وژنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه شام کې د کورد پېشمرګه ځواکونو خلاف د ترکی پوځي عملیاتو ترڅنګ ترکی کې دننه د کورد پلوه ګوند یو شمېر مشران نیولې شوې دي سلنکارانو خبرداري ورکړی دی چې د صدر رجب طیب اردوغان حکومت دغه گرفتاری اوس د ترکی پراخه مدني ټولنې ته غځیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د زمونږ د نیمه ګنټې خبرې خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پرې غباندې اوري. او وزو د پاکستان حکومت سیاسي مخالف مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د تحریک انصاف حکومت خلاف احتجاجي لاریون کې برخه اخیستونکي د ملک د بیلابیلو برخونه پایتخت اسلام آباد اړخ ته روان دي، او د سننا چې کم احتجاجي لاریون شروع شو هغه پنجاب ته داخل شوی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو تاسو سلمي شوی په خیر علي اورنگزیب خان صاحب، دار توی چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې چې کوم احتجاجي مارچ ته دا وخت په کومو ځایونو کې دي، او اسلام آباد اړخ ته د دوی مارچ څومره پورې پرمختګ کړی؟ جی بالکل، کوم چې دا څنګه ټول څه
د مارچ د څنګه راځي خاطر نه پېښلو دغه دا مارش چې کوم د سیمه مشهور شوی او بلوچستان نه چې کوم د جمعیت العلماء اسلام آزادي مارش واړه واړه رزولوشنو چې بلبل فارمونو روان شوی، دا ځونه د پنجاب ته داخل شوی دی. پنجاب ته رسیدل دي د غازیان په هلته نو د اسلام آباد طرف ته روان دي، او د سره تمه ده چې کوم د خبر پورتونکو جنوبي ځلې نه دي لکه د اسلام خان بنو او دغه شان نور جنوبي اسلا کاراکټنګ وغیرہ نو ایږي جدي چې کوم دی هغه هم د سره شریکي دغه شان د خبر پورتونکو په هم جدي چې کوم دی دا هي په حق لا ویل کیږي چې یو ترشته اکتوبر په اسلام آباد سره نږدې تاسو کوم چې یو داخلي پوینټ دی چې پوینټ د اسلام آباد الګو راځي دا تاسو ګورئ چې زموږ د اسلام له خوا کوم دائمي راغلي دي نو هغه چې دا واضح خبره چې یو ترشته اکتوبر په دې هر حال کوشش کوي چې اسلام آباد ته ځنور وځي او څنګه ته واټ نشو موږ د ټولنې د راغلي د ټول په یو درشنو کې په نو کې جمع کې یو ځل نو بیا یو ځای د اسلام آباد تر راځي. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان
او ورنځ په پنسپ در توه چې پایتخت اسلام آباد کې آیا حکومت د دې د مخدیوی لپاره څه کوي، او کنا دوی ته به لار ورکوي څنګه چې تحریک انصاف ته ورکل شوی و چې د پارلمان مخ ته احتجاج کړو د دریو میاشتو پورې؟
جی بالکل اکرام صاحب، بظاہر خدا سے حکومت ہوئی چنئی دو کی اجازت ورکر کے ذکر سے اسلام آباد ضلع انتظامیہ اور دریت کرنے سے معاہدہ شوے تھا چاہے کہ جلسے کا پر جو مخصوص دے داخل شوے تھے کم چھ اتوار بازار یادی کی چنین مرکز یادی جلد آئے تو جو میدان دے خالی میدان آ داخل شوے تھے چکن تبدیل جلسہ کئی تو خوتا سو پاکستان تحریک انصاف حکومت خبر ہو کر دا پاکستان تحریک انصاف کوم چې کال د رسول د کې تاسو یې اتجاهي په نت اعلان کړو نو هغه کوم بوته د کورونو سره د رسول شوډ کې چې یواز په اپاره پورې راته کې اجازه ورکړه، او دې ته هم عمران خان په خپل راته شوی او چې هغه موږ اپاره نه مخکې راځو ته نه داخلي دي، او بیا وروسته دې داخل شوی نو ځکه جنت المسلم په هکله هم تاسو واضح نه ده دې خدا خبره کوي چې موږ اسلام آباد انتظامیه سره کوم لوړ ځای موعده کړل وایي نو به ولاړ یو او پاکستان څاڅه ته پاکستان د سپیشل جریسمه تاسو ته معلوم دي کایو او په دغه خبره کې کیږي نو به له دونه موعده چې کله ختمي نو اسلام آباد کې کوم ختمه په پوینټ ځانات شوی دي، خصوصا پرون دا چې رېزون کم چې سفارتخانه دي په ملکی او د پاکستان پارلمان او نور مهم دفترونه دي اندر حکومت پرون تړلې دي، نو دا واضح ده چې حکومت هم د یره نشو شي چې جنته اسلام کې دي چې رېزون ته ځان ورسوي.
سمره ډېر مرنه اورنګزیب خان صاحب موږ سره خبرو کوبل. دا د وایس اف امریکا ډیبریډیو دی. د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځنګلي استاذ زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر په وخت وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی دی او پاکستاني او زلبي امریکای ته باور ورکړی دی چې په جنگ د پلی افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به پوره مرسته ورکوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو ته زموږ همکار شعیب ساده وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه اسلام آباد ته رسیدو وروسته ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د روسیې او چینایي چارواکو سره یې په ماسکو کې د خبرو اترو سلورم پړاو پای ته رسولی. په خپل ټویټر پیغام کې خلیلزاد لیکلي، په دغه غونډه کې پاکستانی ډلې هم ګډون کړي، موږ ټول په دې رضا شوي یو چې د افغانانو د جنگ ختمېدو او د مستقیمې سولې راتلو خواهش مرسته وکړو. د خاغلی خلیلزاد د اسلام آباد د سفر وروسته د پاکستان مشر اعظم عمران خان د دفتر لخوا تیر شپه په خور شوی یو بیان کې پاکستان یې واری بیا امریکا ته باور ورکړی چې په جنگ ځپلی افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره به پوره پوره مرسته کوي او د افغان جګړې په ټولو ډلو یې غږ کړی چې د تشدد کمولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. دغه بیان د خاغلی زلمی خلیلزاد د اسلام آباد سفر او د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدو کتو وروسته خپور شوی. زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان مشرانو سره د ملاقاتونو وروسته تیر شپه اسلام آباد ته رسیدل. کابل ته د نوموړي دغه سفر تیر میاشت د صدر ډونالد ټرمپ لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو ختمولو د اعلان وروسته لومړی سفر وو. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا خپور شوی بیان کې ویل شوی، په سالیسۍ کې د یو رښتونی مرسته کوونکي او د افغانستان د یو ملګري هیواد په توګه پاکستان دې ته تیار دی چې د خپل وسه پورې خپل ذمہواري پوره کړي چې د سولې له وزنامه سره نتیجې ته ورسیږي. بیان کې وړاندې ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې مستقیمه امن او امنیت او د اوږدې مودې پرمختیا د پاکستان په خپل ګټه کې ده. د اسلام آباد وړاندې ښاغلی خلیلزاد د اتوار په ورځ په یو غیر اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی. د افغان چارواکو تر مخه د کابل په دغه سفر کې امریکایي استازي د افغانستان صدر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جدا جدا ملاقاتونه کړي دي. په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه نړیوالو سفارتي کوششونو یو ځل بیا دا تمې ژوندۍ کړي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ ودرېدلې خبرې اترې به بیرته پیل شي. د جمعې په ورځ د امریکا ځانګړي استازي د روس سفر کړی او هلته یې په سرور غونډیزه غونډه کې ګډون کړی. په دغه سفر کې خلیلزاد د خپل روسي او چینایي همسیال ترڅنګ د پاکستانی چارواکو سره هم لیدلی و. د روس لخوا را جوړې شوې دغه غونډې هدف د دغه هیوادونو لخوا د افغان جګړې د خبرو اترو د لار حل راوستو هڅې بیا پیلول و. د ماسکو د غونډې وروسته په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي و چې ټولو هیوادونو د افغان جګړې په ټولو ډلو غږ کړی چې سمدستي د تشدد پرېږدي او د سولې خبرو اترو لپاره د مناسب ماحول جوړ کړي. امریکا د تیر کال لاسې طالبانو سره د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې وې. کابو دوه میاشتې وړاندې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو د ودرولو اعلان وروسته د هغې وکړو، کله چې په کابل کې په یو خونړي برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون 12 کسان وژل شول. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې دا خبرې په داسې حال کې ختمې شوې چې طالبانو او خاغلی خلیلزاد داوا لرله چې د سولې په یو داسې تړون متفق شوي چې له مخې به امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کموي او طالبان به د القاعده په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرېږدي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د امریکایي نمائندګانو ایوان روانه هفته د صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې پلټنو په حق لارای ورکوي. د ډیموکراټیک پارټۍ سره تعلق لرونکي د نمائندګانو ایوان سپیکر نانسي پلوسی بولي د صدر مؤاخذې د پلټنو په اړه هر قسم شک لري کول غواړي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا ریپورت کتاب ساز منګا همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د نمائندګانو د وان سپیکر نانسي پلوسی د رای ورکولو ورځ پنځشنبه ټاکلې. مېرمن د خپل ملګرو استاسو ته یو خط کې لیکلې چې د دې پروسې په اړه غواړي هر ډول شک له منځه ویسي. مېرمن پلوسی وای د مؤاخذه تحقیقاتو قرارداد د روانو او موجوده پلټنو په خلی به وکړي او اوریدنې لپاره طریقه کار جوړ کړي چې امریکایي خلکو لپاره خلاص وي او شواهد د قضیه کمیټې ته د لیږلو طریقه کار په ګوته کړي او د صدر او دغه مشاور یا وکیل لپاره یو پروسه وټاکي. صدر ټرمپ او دغه ریپبلیکن پلویان د مؤاخذه پلټنې ناسمی او غیر قانوني بلي، ځکه چې وایي دا تر تړلو دروازو شاته ترسره کیږي او دا چې کله هم د نمائندګانو ایوان کې ټولو غړو د دې په حق کې رایه نه ده ورکړې. نانسي پلوسی وایي دا دلیل هیڅ وړتیا نه لري. په ورته وخت کې د ګولیا دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت یو پخوانی همکار د ولسی جرګې کمیټې ته د ګواهی ورکولو څخه ډډه وکړه. د ملي امنیت پخوانی سلاکار چارلز کوپرمن په 15 جولای د صدر ټرمپ او د یوکرین ولسمشر زلانسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډ واورېدو. صدر ټرمپ د ښاغلي زلانسکي سره وغوښتل چې د کال 2018 په ټاکنو کې د ډیموکرات لخوا د یوکرین په مداخلت او کال 2020 راتلونکي ټاکنو لپاره د ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه زوی هنټر بایدن د فساد یا کرپشن تورونه وسیړي کوو. چې کله سپینې ماڼۍ کوپرمن څه وغوښتل چې د نمایندګانو احوان لخوا د شواهدو بلنه یا سفینه ته دې پام ونه کړي، نو ښاغلی د جمعې په ورځ یو کات زیات درج کړه او جج څخه یې وغوښتل چې هغه د دې فیصله وکړي چې د چا وینا ته درناوی ورکړي، د سپینې ماڼۍ او یا بیا د احوان نمایندګان ته. احوان د کوپرمن وکیل چارلز کوپر ته د دې اونۍ په اخره کې یو خط لیږلی چې ادعا کړې دا قضیه وړتیا نه لري او دا چې دا د سپینې ماڼۍ سره هم شریکه کړي. خو وکیل چارلز وایي د سپینې ماڼۍ سره د دې قضیه په اړه هیڅ ډول خبرې نه دي سوي. د ډیموکرات غړي پلټنې کوي چې صدر ټرمپ د یوکرین ته مرست د ډیموکراتانو او جو بایدن او د زوی د پلټنو په بدل کې تړلې. صدر ټرمپ په دې ټینګار کوي چې هغوی د یوکرین ترمنځ داسې معاهده نه ده سوې. خو د امریکا د یوکرین لپاره سفیر ویلیام ټیلر تېره اونۍ تایید وکړو چې د یوکرین ته د امریکایي فوځي مرستې 391 میلیون ډالر ورکولو تعلق د یوکرین د صدر ټرمپ د غوښتنې د سیاستپنې کې فساد پلټنې ختم سوي نه وي، چېرته چې د هغه زوی هنټر بایدن کار کاوه. که څه هم په دې لړ کې څه قسمه شواهد تر مخه نه دي راغلي.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې باندې اوري او اوسو په ټول نړۍ کې د دایښتون ربړلې سختري د نظرین اغزمن چون اسلو مذهبي اقلیتي دلو د دایښ مشرب بکر البغدادي په وجنه باندې خوشاله سرګند کړی دي. څوک چې شمال ختیځ شام کې د تیر اتوار پورې امریکای په پوځي عملیاتو کې وجل شوی، افغان امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې د هغه پوزي سپي ستاینه کړې ده چې شام کې د دایښتون ربړلې مشر ابو بکر البغدادي د وجنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. نور حال په وایس اف امریکا رپورت کې تاسو سره موږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر خالی په ورځ شام کې د امریکایي پوځ په خصوصي عملیاتو کې د دایښ وجل شوی مشر وجنه باندې ویلي هغه یو بیمار او محروم سړی وو کوم چې اوس مړ دی. په شیکاګو کې د پولیس مشرانو ته خبرو کې د ویلي هغه اوس مړ دی دا یو حقیقت دی. د زیاتوي ز تاسو ته باور در کوم هغه په بهادرۍ نه دی مړ. د امریکا صدر وایي چې په تیرو کلونو کې په کار داده چې وړاندې وجل شوی وو او باید چې د نورو صدرانو د واک په موده کې وجل شوی وو. صدر ټرمپ وایي چې دی وخت په زرګونو د دایښ قیدیان د امریکا د سخت څارنې لاندې په بندیخانو کې دي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د شام د تیلو کویان امریکا پلان لري چې وساتي، د کومو چې د میاشتې آمدن 45 میلیون ډالر دی. اگر که د امریکا پوځیان د شام سویلي او شمالي سیمو نه ترکی پولی ته سیلمه سیمونه وستل شوی دی، خو بیا به هم د دغه حفاظت د امریکا پوځیانو په لاس کې وي. د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر په پینټاګون کې ویلي د امریکا خصوصي پوځ ډیر په بهترینه توګه دغه عملیات ترسره کړل. د ویل چې دا د یو څو کلونو راهیسې روان عملیات وو چې بغدادي ژوندې ونیول شي او یا وژل شي. چا چې په دې موده کې تر ټولو زیات انتهایی د ظلم ډک په بیرحمۍ سره قتل عام کړي. د زیاته کړه دغه رسا عملیاتو ثابت کړه چې امریکا هر څوک چې هم چرته وي او په هر ځای کې وي او که وغواړي هدف کولی شي. ولې دوی ویل چې د صدر ټرمپ د اعلان تر مخه به د شام نه امریکایي عسکر راوزي، خو په سیمه کې به ځینې امریکایي عسکر پاتې کول کیږي. د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارک میلی ویلي دغه چاپمار عملیات د بغدادي د وجنې لپاره د ترکی د پولی نشپک کیلومتر لرې ترسره کړی شول او پوز پلان لري چې راتلونکو ورځو کې د عملیاتو ویډیو هم خپره کړي. د امریکا صدر ویلي وو چې البغدادي د وجل کېدو په وخت جړل او پر یاد یې کاوه، خو مارک میلی وایي چې د نه دی خبر چې دغه معلومات هغه ته د کوم ذرایعو نه ترلاسه شوی وو. خو زیاته یې کړه چې صدر ټرمپ نیخ په نیغه د چاپمار ډلې سره خبرې کړې وې خو د نوې کړې. هغلی میلی د چاپې په وخت د کارول شوی سپین نوم سرګندولو په حق له ځواب ورکولو څخه ډډه وکړه کوم چې دغه محال معمولی جوبل شوی وو. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د فتح وینا په شیکاګو کې داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا قومي سلامتیا ادارې ویلي چې دوی د البغدادي د وجنې وروستو څارنه سیوا کړي، خو داسې کوم پلان نه لري چې په ملک کې په قومي کچ باندې د خطرې د بیدارۍ امر جاری کړي تر څو کوم خاص یا باوسوخه معلومات ورته نه وي چې خلکو سره یې شریک کړي. دوی وایي چې زموږ څارنه به روانه وي، کله چې خطر زیات شي بیا به په حرکت کې راځو او ځواب به کوو. د شام په شمال ختیځ برخو کې د البغدادي د وجنې د صدر ټرمپ د اعلان نه یوه ورځ وروسته د امریکا قومي سلامتیا وزارت دا بیان جاری کړی دی. د امریکا یو چارواکي وایس اف امریکا ته د دې خبرې پخلی کړی چې د البغدادي مړی یې سمندر ته لاو کړی دی. د ترکانو په مشرۍ کې د شام جمهوری عسکرو ډلې ویلي د البغدادي سره د داعش ډلې وایان چې د ده نږدې ملګری وو ابو حسن المهاجر هم د امریکایي پوځ په عملیاتو کې وژل شوی. د دې خبرې پخلی هم د امریکا یو اعلی چارواکي کړی.
د وایس اف امریکا د ریډیو د اوزوج په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
په شام او د بحیره روم د سیمې په نورو ملکونو کې د یو اسلامي خلافت د قیام د پاره د جوړ کړې شوې جنگیالي تنظیم داعش یا دولت اسلامیه بانی ابو بکر البغدادي د تیر اتوار په شپه د امریکای د خصوصي فوجونو په حمله کې وجلې شوې ده. د دوه د وجلې کېدو باقاعده اعلان د امریکای صدر ترامپ د اتوار په ورځ په خپل وکړو. نن یعنی د 28 اکتوبر په ټولو امریکانو، یورپی او د نړۍ د نورو ملکونو په اخبارونو کې د دولت اسلامیه د وجلې شوی مشر د ابو بکر البغدادي د ژوند په مختلفو اړخونو تفصیلي ریپورټونه او معلوماتي مضمونونه چاپ شوي دي. د ابو بکر البغدادي په حق لا د برتانیې په مشهور اخبار دی ګارډین کې د نامتو صحافي د مايكل صافي د چاپ شوی معلوماتي مضمون سرخط ته ابو بکر البغدادي سوکو او د د مرګ دومره اهمیت ولیدې. مايكل صافي د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې ابو بکر البغدادي په کال 1901 او یایم کې د عراق په سمارا خار کې زیږیدل و. د په سکول کې یو ډیر کمزور طالب علم او د نظر د کمیله وجه د عراق په فوج کې د برتی کېدو خواهشې پوره شوه نو. د اول خو په عراق کې د القاعده د عراق د سانګې مشریو کا خصمو د پسې القاعده پرې خو ده او داعش تنظیم جوړ کو او ډیر زری په کال 2014 کې په عراق او شام کې خلافت اسلامیه قائم کو. د عراق د موصل خار د یو جماعت نه خطبه ورکول شروع کړ او خپل ځان د مسلمانانو خلیفہ اعلان کو. خود اسلامی دنیا نور و مذهبی اختیار مندو د ابو بکر البغدادی د خلافت اعلان اونه منلو، ولی باوجود د دې د دنیا د ډیرو سیمو نه نرخذي د زرګونو پشمیر کې د په جوړ شوی تنظیم کې شامل شول. مايكل صافي خپل مضمون کې د دې تاسو په جواب کې چې د ابو بکر بغدادي مرګ ولی اهمیت لري لیکي چې ابو بکر بغدادي نه یوازې د دولت اسلامیه د عملیاتو مشر ولی د دولت اسلامیه تنظیم د اسلامي کړو وړو یو علامت هم وو. ابو بکر البغدادي داوا کوله چې د پیغمبر اسلام د قبیله سره تعلق لري، په دې لحاظ سره هغه ځان د حضور پاک د مسیح وارث ګڼلو او د ضروری نظریاتي او مذهبي نیمګړو کارونو د پوره کولو لپاره د مسلمانانو د مشره داویدارو. ګارډین د ابو بکر البغدادي د مرګ د ځای ځایګي په حق لیکي چې صدر ترامپ د اتوار په ورځ پریس ته ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکای خصوصي فوجونه د اتوار په شپه د شام په ادلیب صوبه کې د دو په کور وروختل. ده د تیښتې په وخت په یو سورنګ کې رئیسار شو او د خودکش جیکټ په الوزولي ځان په خپل مړ کو. د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې هم د ابو بکر البغدادي په مرګ د اخبار د درو لیکوالانو په شریک لیکلې یو ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته د ابو بکر البغدادي مرګ به داعش تنظیم ته نقصان ورسوي خو دا ختمي ګنا. نیویارک ټایمز د خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د ابو بکر البغدادي برګ د داعش د پاره یو لوی غزار دی. خو د تجزیه‌نگارانو په نیز دولت اسلامیه به ګرد د دنیا کې جاری خپل کار روایه اوندري او نه به د دوی په کارکردګۍ د ابو بکر البغدادي د مرګ لسببه څه اثر وشي. د ابوبکر البغدادي د مشرۍ لاندې دولت اسلامیه زیاتره خپل معاملات په خپل شړل. د دوه عقیدت مندو اغا د ګرد اسلامی نړۍ مشر تسلیم کړی وو. په شام کې د بشري حقوقو په باب له خبرونو د یو نتورک مشر عمر ابو لیلا وای چې د ابوبکر البغدادي ځینی عقیدت مند به یقینا چې د په مرګ زړمات شي، خو نور ډیر به د په مرګ تو سوخت کې د بدل اخیستو لپاره روچتیږي. ابو لیلا زیاته کړه چې د ابوبکر البغدادي دولت اسلامیه به یورپ او نورو غربي سیمو کې دې د پاره هم اوس حمله کوي چې خلکو ته وخی چې د ابوبکر البغدادي نه بغیر هم دوی ښه مضبوط دي او خپل عملیات جاری ساتلی شي. د دولت اسلامیه خلاف د امریکې د کارروایو د نگرانۍ کولو د انسپکټر جنرل په یو تازه رپورټ کې ویلي شوی دي چې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د سور لسو زرو نه تر اتلسو زرو پورې جنګیالي شته دی. په دې کې درې زره جنګیالي خارجیان دي. په رپورټ کې دا خبره په خصوصي طور سره په ګوته شوې ده چې د دولت اسلامیه په باب له قیاسونه او اندازې مختلف دي. داعش په ټوله دنیا کې په سوشل میډیا خپل ځان ژوندی ساتلی دی او هم د سوشل میډیا په ذریعه ځان له نوي نوي خلک برتی کوي.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوسو یورپی یونین برتانیې ته د جنوري 11 منټه پورې وخت ورکړی دی چې د یورپی یونین نه د جدا کېدو په سر په خپل ملک کې یو رائے مخه ته راوړي. نور حال په تاسو ته د وایس اف امریکا رپورت کې زموږ همکار نصر الله وړاندې کوي.
اروپایي اتحاد په دې رضا شوی چې د بریکزټ یا د یورپی اتحاد څخه د وتلو پریکړه تر 11 جنوري کال 2020 پورې وزندوي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن کوشش کوي چې د بریکزټ په سر لنډمهاله ټاکنه وکړي. بوریس جانسن ژمنه کړې وه چې د بریکزټ باره کې به نور نیټه وانخلي، خو په پارلیمان کې د یورپی اتحاد نه د جدایۍ په فیصله د ماتې خوړلو له وجې هغه مجبور شو چې د بریکزټ نیټې د غزولو درخواست وکړي. د یورپ یونین چیرمن ډونالډ ټسک د ګویل په ورځ خپل ټویټر پیغام کې وویل چې اروپایي اتحاد دې ته تیار دی که چېرې برتانیا د اروپایي اتحاد څخه مخکې وتل غواړي نو وتلی شي، که چېرې د برتانیې پارلیمان د یورپ نه د جدایۍ بل پاس کړي. د ویش ممبر هیوادونو په برسلز کې د غونډې نه وروسته د توسیع فیصله وشوه. فرانس خپل اعتراضات واپس واخیستل چې وجه تیره اونۍ کې دا فیصله د ځنډ ښکار شوې وه. د یورپ یونین چیرمین ته په خپل خط کې بوریس جانسن وویل چې د بریکزټ په پریکړه کې نیټه غزول زما خپله فیصله نه ده، بلکې زما په حکومت راتپلې شوې ده. نوموړی د 10 جنوري د بریکزټ پریکړې کې اخرنۍ نیټه ده. جانسن خپل پارلیمان ته وویل چې په 12 دسمبر د عام انتخاباتو ته رضا شي. هغه په دې لټنه کې دی چې د یورپی اتحاد نه د جدایۍ په فیصله اکثریت حاصل کړي. نوموړی د ګول پورس په پارلیمان باندې تور ولګولو چې د خلکو په لومړیتوبونو باندې پوره پوره عمل نه کوي، آیا که دا بریکزټ دی او که نور څه. د 2014 ریفرنډم کې د برتانیې اوټرانو رای ورکړې وه چې له یورپی اتحاد څخه جدا شي، خو دا پریکړه د هغې نه وروسته درې ځل د ځنډ ښکار شوې ده.